دا مشال ریڈیو
مشال ریڈیو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړې کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. په پښتونخوا کې دا مهال د مازیګر 15 بجې شوي. زموږ خپرونه تر 6 بجو پورې دوام کوي چې په ترڅ کې په بېلابېلو موضوعاتو رپورټونه او مرکې تاسو اورېدلی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کړي.
سرټکی شاباش شریف د پاکستان د وزیر اعظم تر منتخب کېدو وروسته په لومړي ځل شمالي وزیرستان ته رسیدلی. نن د شمالي نن د افغانستان پلازمېنه کابل په چمړ په څو شهرونو کې 14 سوي چې پکې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د امریکا د روس پر هغو 40 کسانو ادارو بندیزونه بیا لګولي چې ایلا کېږي. هڅه کوي پر هغه هیواد د لګول څو پخواني جرمانو ځان بچ کړي. او سم د خبرونو تفصیل. شاباش شریف د پاکستان د وزیر اعظم تر منتخب دو وروسته په اول وار شمالي وزیرستان ته رسیدلی. ځای چارواکو مشال ډی ټول شاباش شریف نن له رسیدو سره سم د میرامشاه چاونی په جرګه حال کې د اوتمنزو مشرانو سره ملاقات وکړ. له هغه سره په دې سفر کې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوڑ او ځینې وفاقي وزیران هم ملګری دي. محسن داوڑ پرون مشال ډی ټو ویلی ول تمه ده شاباش شریف په شمالي وزیرستان کې د میډیکل کالج یونیورسيټي د جوړیدو منځوري ورکړي. نوموړي ته ولسی او پوځي او د چارواکي د سیمې د امنیت او پرمختګ کارونو په اړه معلومات هم ورکوي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې پر پوځیانو وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. له دې سره سره له تیرو څو کلونو راځي په سلګونو ولسی وګړي په هدفي وژنو کې په نشه کېږي. فاټا کمی جرګې پر حکومت او وسوالو طالبانو د ډزبندۍ غږ کړی دی. پرون په پېښور پرېس کلب کې د جرګې پر مهال قبایلي مشرانو او ملکانو د قبایلي ضلعو پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوله او ویل چې په سیمه کې جګړه او له هغه ځایه ځخه نوره کډی کول نشي زغملای. یو مشر ملک بسم الله خان افریدی پرون مشال ډی ټول د مشرانو جرګه د حکومت او وسوالو ترمنځ خبرو اترو کې شر رول لوبولای سي.
وسته بیا دغه ته مونږ اپیل کوو چې روجه حرمت ته خیال ته وکي. خپل ځان نه دی یو فیس فایر اعلان مو کوي. ومشته لا کومي فټا کومي جرګه دغه ته تیار ده چې ټولو فریکینو په منس کې مونږ کردار خپل ادا کو او امن راوړو په دې علاقه کې.
دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلعو په تیره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او په غبرګون کې فوج د عملیات پر مهال د ځینو وسلوالو د وژلو ادعاوې هم کړي. د دواړو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او د خلکو ورځنی ژوند اغېزمن شوی دی. پولیس وايي په باړه تحصیل کې وسلوالو د استخباراتي ادارې یو افسر او دوه ولسي وګړي وژلي دي. د خبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر الدین اپریدي تیره شپه مشال ډو ټول پېښه د باړې په تالاب سیمه کې بیګا هغه مهال شوي چې کله پولیسو د خیبر او پېښور ترمنځ د ګاډو تلاشي اخیسته. د پوینا په وژل شو کې د پولیسو استخباراتي څانګې سپیشل برانچ انسپکټر امجد خان اپریدي هم شامل دي. په حمله کې د یو سپاهي او یو ولسي وګړي ژوبل شوی هم دي. د پولیسو په ادا په جوابي برید کې یو وسلوال وژلی دی. د پېښې زمواري لا چا نه ده منلې. نن د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په څو ښارونو کې 14 سوي چې پکې د رپورټونو پر اساس لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. په مزار شریف کې د شیګانو په یو تاریخي جمعات نن ماسوشین د لمانځه پر مهال درنه 14 سوي. د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري ای پی اژانس ته ویلي چې روغتون ته لس مړي او تر 40 زیات ټپیان وروړل سوي دي. په بلخ کې طالبانو د اطلاعاتو رئیس زبی الله نورانی بیا د مرګ ژوبلې شمېره 15 یاده کړي. په کندوز کې هم نن د طالبانو په یو کوستر ډول موټر 14 سوي چې پکې 4 کسان وژل سوي او 19 ټپیان دي. د کندوز د امنیت کمانډاني ویاند عبید الله عبیدی مشال ډو ته تصدیق وکړي چې 14 د دورې شارګوټي د 212 عمري کولی اردو د تخنیکی کارکونکو په موټر سوي. لننګرارم د ریپورټونو په اساس نن په خوګیانو ولسوالۍ کې طالبانو په موټر باندې بمی 14 چې لږ تر لږه 4 طالبان وژلي او بل یې ټپي کړی دی. په کابل کې هم نن په 14 کې 2 ماشومان ټپیان شوي دي. د امریکا د اپریل پر شلمه د روس پر هغو 40 کسانو او ادارو د بندیزونو بل پړاو لګولې چې دا کیږي هڅه کوي چې پر هغه هیواد لګول سو په خواني جرمانو څخه ځان بچ کړي. په نوې فیرس کې د روسیو بانک د کمپیوټري پیسو جوړولو کمپنۍ او د شتمنو کسانو د ډلې غړي کانستانتین مالیفیوف شامل دي. امریکا پر کانستانتین تور پور کوي چې په کرایمیا کې د بیلتون پالو مالی ملاتړ کوي. لکه چې روس د فروری پر 40مه پر یوکرين یرغل کړي، امریکا او متحدینو یې پر ماسکو په څو پړاوونو کې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د ترګري او مالی چارو استخباراتي څانګې مرستیال وزیر برایان نیلسن ویلي چې د مالی وزارت هغه کسان یا ادارې په نشه کولای سي په نشه به کړي چې پر روسیې له لګول سو بندیزونو ځان بچ کوي یا د بچېدو هڅه کوي یا بیا له بل کم چا سره په بچاوېدو کې مرسته کوي. خبرونه پای
عبدالله کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونه ځنی ریپورتونه ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن شمالي وزیرستان ته تللو تازه معلومات ترکو. د افغانستان د سرخار کابل په ګډون نن په شمیر خارنو کې امنیتي وضعیت کړکېچن. په نوی پاکستانی کابینه کې د سمندر پورې پاکستانیانو د وزیر ساجد حسین توري سره مو خبرې کړي. هغه وایي
مسالې خو دې ډېرې زیاتې دي او کله نه ته مو چارج خسته دی دې په ان شاء الله کو سوچ به کړی چې دا اختر نه بعد فرست پرایورټي باندې دي دا مسالې مو ختم.
قبایلی مشرانو له حکومت او وسلوالو غوښتي چې اور باندې وکړي.
وس چې کوم کېږي نو نامعلوم نو موږ دا نامعلوم معلومول غواړو او دا د امن او د سولې پیغام ورکول غواړو. حکومت پاکستان ته ورکول غواړو، افغانستان ته ورکول غواړو چې تاسو زمنګ سیس پای روشي.
حکومت یوټیلیټی سترونو ته امر کړی چې خلکو ته دی پر یایتی بې تو کې ورسل خو خلک سوي
دا روزه شې شروع شوه نه را د چینی ملو شي او نه دا وړیو پیرم نه دی ملو شي. د حکومت ته دا خواص کوم چې په دې لګولګو شیزونه تاسو د خوراک دار الهګه نو دا ولې تاسو د غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي.
د خوښ جنہ کوي وايي حکومت دا غوي د تعلیم مخه نه نسی.
د اسلامي امارات مشران څخه مې هیله ده چې جنو ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی.
دا نو ریپورتونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. بدرګه موکړه د پاکستان نوې وزیر اعظم شهباز شریف نن په یو ورځنۍ دوره شمالي وزیرستان ته لاړ. له نوموړي سره یو پلاوی هم ملتیا کوي چې د شمالي وزیرستان ایم این ایم حسین داوډ هم پکې شامل دی. د نور حلقې سو لپاره ورزو بنو ته له هغه ځایه زموږ خبریال عمر وزیر را سره دی. عمر، د شهباز شریف د دورې تازه معلومات څه دي؟ هلته نوموړي سره کومو مشرانو کتلي دي؟
مننه نجیب امیر، بالکل د شمالي وزیرستان یو ورځنی دوره وا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې اوس هغه دوره پوره شو. شمالي وزیرستان میرانشاه کې هغه جرګه حال کې پالتا چې کم کېند ته پاغي کنه د جرګه حال دی پاغه کې هغه خپل وینا مشرانو ته ختم کړو. هغه نه پس دغه چې کوم چورلکه دی هلیکاپټر دی پاغه او خطه او اسلام آباد ته بیرته واپس روان شو. په دې کې د سره چې کوم وفد وو وزیر داخله مرانا سنولا، خواجه آصف، مفتی عبدالشکور، دا چې کوم وفاقي وزیران دي دا هم ورسره وو. ورسره د شمالي وزیرستان د کمی اسمبلی غړی او استاد محسن داوډ چې دغه په وینا د شمالي وزیرستان د دورې ریکوست یا بلنه ورکړې وو وزیر اعظم ته.
عمر سیل نو نه وکړل دا سی ویل کیږي چې د پوهنتون اعلان یو کو د زنو سکولونو اعلان یو کو دا کوم سکولونه دی او کوم پوهنتون دی؟
بالکل، په شمالي وزیرستان کې دغه سلور میگا پروجیکټس یا چې کوم اعلانات یې هغه وزیر اعظم شهباز شریف اعلان وکړو. یو دی په شمالي وزیرستان کې پوهنتون یعنی یونیورسيټي داغه اعلان یې وکړو چې داغه جوړول. دویم داغه د میډیکل کالج اعلان وکړو چې دلته میډیکل کالج به جوړیږي. دریم اعلان هغه د دانش سکول سیستم وکړو، د یو سکول نه د سیستم اعلان یې وکړو. دانش هغه سکولونه دي چې مسلم لیگ نون یعنی په پنجاب کې دغه سیستم او کولاو کړی دی د دانش په نامه باندې چې پاغې کې په لوی کچا باندې او ډېر معیاري زده کړې کیږي. دا ماشومانو هغه سیستم چې په پنجاب کې مسلم لیگ نون شروع کړی دا هغه دوی یقین دهانی وکړه اعلان وکړو چې پوزیری سره کې جی او سلورم یې موبایل هسپتال
صحیح عمر د دې ترڅنګ داسې ویل کیږي چې د قبایلو یو مشر ملک نصر الله خان د وزیر اعظم نو غوښتل چې په خوست کې چې کومه بمباری شوې و پاغه کې د وزیرستان کډوال په نخښه شو داغي انکوایری دیو کې وزیر اعظم دغه مشرانو ته سر ډاډ ګیره نه ورکړه په دیړه
بالکل هم دې تم راتلم یو خو دغه اعلانونه و چې دغه سلور میک اپ پروجیکټس و دین علاوه د غلطه چې کومه جرګه و په دې جرګه ته د وینا وکړه بیا د جرګه مار چې کم دی هغه په مختلف غوښتنې وکړي په دې کې د وزیرستان نصر الله چې کم دی هغه خپل د مداخله سیدون کې دی هغه د خوست دغه چې کم کډوال دی چې کم بمبار شوی دغه د انکوایری غوښتنه وکړه د دې ترڅنګ نور چې کم شران دی هغه نور غوښتنه وکړي خو د اول بزات صرف د واضح کم چې د دې چې کم غوښتنه و شنو په هغه باندې وزیر اعظم مرته وي چې مشران به مونږ راغواړو اسلام آباد ته په دې ټولو به سلام مشوره کوو ټول مسایل بر شریکه کې نو په خبرو اترو دا تاسو ته به یقین ده هني درکو چې دا به حل کیږي نور هم دلته لړن کدا وایم چې غلام خان ترانزیت باندې کې هم وښتنه وشي چې دا ټیکس فری زون شي او دلته د تجارت به سره سي واشي ور سره د اړنګو کورونو او د بازارونو ماويزه وښتنه هم د مشران له خوا وشي
مننه عمر وزیر په بنو کې د مشال رادیو خبريال ل یوې د می روستا د افغانستان په صورت تل باندې تازه حال درکو
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دیهلې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
پدرینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
اوست افغانستان د امنیتی صورتحال په اړه معلومات ترکو هلته له تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي وضعیت کړکېچن دی نن هم د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ښارونو کې په بریدونو کې خلکو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د نورو جزئیاتو لپاره دلته په سټوډیو کې را سره د ازادي راډیو همکار صفي الله ستانکزی ملګری شوی لاغوی تازه معلومات اخلو ستانکزی صاحب ستړی مشی او اول خو د نن ورځې د پیښو په اړه د مشال لړۍ اوریدونکو ته معلومات ورکړي نن په کابل ننګرهار کندوز او مزار کې ځینې امنیتي پیښې شوي تفصیل یې څه دی
سلام تاسو اوریدونکو ته په کابل کې یو وړه چاودنه شوه په قمبر څلورلاري کې چې د کابل لویدیځ سیمه ده هلته سړک په سر باندې چاودنه شوه چې یوازې دوه ماشومان طالبانو تایید کړي چې ټپیان شوي دي د یوې بلې چاودنې راپور هم ورکړ شو خو هغه طالبانو رد کړ ویل چې چاودنه نه ده او دا راپور سم نه و مګر اخو اصلي او لوی خنړې پیښه شوې دغه په مزار شریف ښار کې د افغانستان په شمال کې چې هلته د شیعاګانو په لوی او تاریخي جماعت چې د سید دکان په سیمه کې موقعیت لري هلته چاودنه شوی د نن جمعات کې داسې وخت کې چاودنه شوی چې خلک د ماسپین په مانځ باندې ولاړو او د دغه چاودنې په ارتباط باندې په خواله رسنوي باندې خبر اعلان او چارواکو بیلا بیل ارقام ورکړي ځکه چې دا د پرمختګ پال کې د دغه ارقام او ویرشته چې ډیر کسان به مړو ته پین شوی مګر تر اوسه پورې چې معلومات رسنوي سره شریک شوی دي د بلخ د روختون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري ویلي دي چې لس مړي او څه باندې څلوېخ ټپیان روختون ته ورول شوې دي دا چې څومره نور پاتې دي دا به معلومات وروسته کېږي طالبانو د اطلاعاتو رئیس په بلخ کې بیا یوازې د 15 کسانو د مرګ ژوبلې چې هم پکې مړي او ټپیان دي د دې خبره تایید کړې ده د دې ترڅنګ په شمال کې په کندوز کې د طالبانو د قول اردو یا نظامی مرکز مستریان یا تخنیکی کارکونکي دوی په موټر کې ناستو چې د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده د کندوز کې د طالبانو ویان مکتوبیلی دي چې په دې چاودنه کې د دوی څلور کسان وژل شوی او 19 نور ټپیان دي او
ستانګزه سپدا د نن ورځې چې کوم بریدونه تر سره شوی تر سو چې ما دا ریپورتونه تعقیبول چا مسولیت نه قبول کړي دنه مخ کې چې تیرو سورزو کې کوم بریدونه شوی یا سو کې مسولیت قبولوي
تر اوسه پورې دغه حداقل نه نه یو بریدونو جزئیه مسولیت چا نه دی په اړه اخیسته خو تر دې مخکې اندېښنې وی چې دایشه اسلامي دولت خراسان څنګه فعال ده او دغه سګانو بریدونو مسولین هغوی بلل کیږي البته خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ د طالبانو راتلو ته په دې هیله او چې خای چاودنی او حمله کم شي مګر هغه زموږه هیله اوس برعکس شوې دي او ورستر بلی امنیت خرابېږي
صحیح او ورمره د اپریل په 19 مې په دشت کې برچی سیمه کې د دوه خوندزیو سره نږدې چې کوم بریدونه شو پاغه کې اهل تشیع چې دی هزارګان دوی په نخښ شو. زما پښتنه بدای چې د دوی مشران د هزارګانو مشران د دوی څخه خبرګون مخې ته راغلي دي دوی سوي
تر دې دمه خو د شیعاګانو په ټوله کې هغه لوی مشران خو اول په کابل کې نشته، عام خلک دي. دوی دغه چاودنو او دغه قوم هدف ګرځول او غندنه کړې دا ویلې چې باید دغه مذهبي اړخ چې کوم دی دغه باید ودرول شي او موږ چې لاولم هدف وتر دا اوسه پوری ښکارو دا باید بند شي. طالبانو ویلې چې موږ دغه چاودنو مسولین او عاملین او پسګرزو پیدا کوي سزا ورکو. مګر نن موږ ته ازادي راډیو ته ځینی معلومات دار ورسیدل چې په خونیز مرکز کې چې دغه چاودنه شوی و دغه خونیز مرکز یو شاګرد غواکې دا سیدا شوی چې یو شاګرد دغه چاودنی کړی دی. ممکن په نورو چاودنو کې هم چې په غرب د کابل کې شوی دی اغلاس لرلې وي، مګر طالبان تر اوسه نه دي توانېدل چې دغه چاودنو عاملین ونیسي.
خلکو ته اطمینان ورکړي طالبان چې د بیا لپاره داسې پیښو د مخنیوي لپاره دوی لاس پکار دي.
یوازې دومره وایي چې موږ دغه سې پیښو عاملین نیسو او وایي چې داعش کمزورې ډله ده او موږ باندې وس نه رسیږي، مګر تر همدې حده پورې نور اضافي دوی څه نه وایي. البته د طالبانو تمرکز د راپورونو په اساس تر چاودنې او تر امنیته ډېر د نجونو په زده کړو باندې دی او همدارنګ په نورو بشري مسلو په سیاسي او ټولنیزو مسلو باندې بوخت او انتقاد هم په دوی باندې همدا دی.
ډېره مننه ستانګزې د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستنګزيو دلته د پراګ په استودیو کې را سره د افغانستان د تازه امنیتي صورتحال په اړه تاسو معلومات ترکولې وي. د میروستا بیرته پاکستان ته راګرځو او د غزه په اړه رپورټونه درکو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
له قبایلی کورمی زلی د پیپلز ګوند قامی سملی غړی ساجد حسین تورې چې د وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې ورته د بهر ملکی پاکستانی وګړو او انساني وسایل او وفاقي وزارت ورکړل شوی وای په بهر ملکونو په ځانګړي توګه عرب هیوادونو کې پاکستانی وګړو ته ورپیخي مسلې به په ترجیحي بنیادونو حلوي. نو موړی وای قبایلی سیمو ته د کال په سر له ان اف سی ایوارډ څخه د سباندې سل ربروپو نه ورکولو مسله به هم له حکومت سره پورتکوي. ل ساجد توري سره زمون همکار سره ل مومن مرکه کړي او په سر کې تری پختلی چې په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستاني وګړو د وفاقي وزیر په حساب لومړی اقدام سوي. غوي
نو هغه چې کومه ده ته ټوټل مده دنیا کې هو یم کوم اس کوم 9 میلیون خلک دي پاکستانيان. نو کوم رجستر خلک دي هغه نه لوي چې کومه مسالې خو دې ډېر زیات دي او کله نه ته مو چارج خسته ده مو ته مته په پیدا کینیډا نوم کال راځي یورپ نوم راځي امریکا نوم راځي دلته کې دې پراپرټي مسایل دي او سره مته کوم دی سوسایټیز کې کورونا خسري پروتو نه هغه مسالې دي او هغه سره سره ډېر خلکو مطلب دې پاسپورټونه بلاک دي یا د سیمورا وړي وړي هغه دغه چې مسالې دي نه دي په ان شاء الله به سوچ وي تر ډوره چې دا اختر نه بعد فرست پرایورټي باندې دي دا مسالې مو ختم کو او موږ ته دا انسټرکشن پاسپورت افیس ته دوی تم ورکړي دي او سارا نورو مسټیټ د سیټي مسالې یو دا خبره مو کړی دي
سعودی دوبئی دغه هیوادونو کې الته کې چې کوم پښتانه دي مسافر دي نو هغه اکثر دا خبره کوي چې زمونږ ډېری مسلې دي دلته کې ځنې خلک دي په جیلونو کې دي یا په نورو مختلفو مسلو کې راګیر دي نو خو هغه چې زمونږ څوک आवाज نه اوري دا غوې د پاره بس کوي
نه ان شاء الله आवाज به اوري او موږ د دې شي د منستر نه عوامو مخبل ایریا خلک کوم دي یا د جوړ دي یا په جوړ نه اوسه وزیرستان پورې څومره خلک سر جنونه کې پر تو یا مطلب څه په ریزن او چتشي او مو مطلب ان شاء الله غوړو ته دي هر ورسی کمینو چې موږ څومره کته تنظیمونه دی هغه سره مو پکایلان به څنګه کو چې هغه څومره مسالې دي موږ پر ټول کوشش نه سره هغه غر نه غر دا مسالې مو حل کو.
تورې چې به اوس دې تر ازو تاسو خبر استي تاسو خپل کبالی سیمو سره تعلق لري نو د کبالی سیمو څخه باندې سل عربه روپۍ بدوي ته ول د کال پر سر ورکل کیږي لاسو کال پوري هغه پیسې څومره قبایلی سیمو ته ملاو شوې دي که نه دي. او دې کې مهمه خبره دا وه چې د خیبر پختونخوا چې کومه حکومت ته هغوی دا خبره کوي چې د ان ایف سی ایوارډ دغه پیسې دغه څه باندې 100 اربه چې جوړیږي نو که دا پرس کا قبایلی سیمو ته نه ملاویږي نو د هغې غټه وجه دا ده چې په سند کې د پیپلز پارټي حکومت ته. نو اوس خو ستاسو ګوند چې کومه دی د هغوی هم په مرکز کې حکومت ته, نو څه خیال دی ستاسو چې دغه مسله به هواره شي؟
اول خبر خورایې چې ان ایف سی کې کومه خبره شي وا 3% مطلب دې قبایلو ته مرويږي. نو اخ کې درنی مو کالو کې چې څومره پیسې ملاش والی هغه نه هوني کې برابر او هغه نه موږ مطلب مطمئن هم نه یو او خوشحاله هم نه وو, ځکه کم از کم درنی مو کالو کې کم از کم کړې نه وایم چې 300 اربه روپۍ خو لګېدلي وای, خو هلته کې مطلب 300 اربه نه لګي بلکې 45 اربه روپۍ لیکل شوې وي. اوس کومه دې مو کیبینټ خبره ده ان شاء الله په دې کې مطلب پرون کیبینټ میټنګ وشول خو هغه کې اول ایجنډا چې کومه هغه د کوم ایم اکانمي یا فائنانس ډیویژن والا هغه باندې خبرې وشولې. ان شاء الله نیکسټ کوم اوس کیبینټ میټنګ روان ده پر منسر په قاعده مطلب موږ سره دا ودا وکړه هر ممبر ته مطلب مکمل وي کې نه ان شاء الله مو کوشش دا زمونږ خپل ان ایف سی خبره مو کو تو سره مون کوم کمیونیکیشن سیستم دی یا مو الکی ته سپیک روټ کې روستل دي, نو یا مون ته کوم فوندونه دي میلا او شنګل ته ایجوکیشن کی کور کول دي هیلث کی کول لري, نو دی حواله سره به ان شاء الله دی اختر پورې به مون ان شاء الله یو میټینګ وشي. نو دا هغه ډول ډیمانډ زمونږ دی ان ایف سی 3% دی ولې کوم ته چې پیسې ملاو نشولې نو مشکل لري ته قبایل ترقی وکړي.
دا مشال رادیو دا تاسو د سمندر پوری پاکستانیانو د وزیر ساجد حسین توری سره د مشال رادیو مرکه اوریداله وی د میروستا نو رپورټونه
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو د حکومت وسلوالو نه د اوربند غوښتنه کړې او دواړو لورو ته د مذاکراتو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې قبایلي مشرانو په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې په دوه وروستیو کې پر خراب امنیتي صورتحال اندېښنه وښودله او د پاکستان او افغانستان په حکومتونو د پولې دواړو غاړو ته د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د دوی د غوښتنو په اړه تر اوسه حکومتي او امنیتي ځواکونو څه نه دي ویلي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
که عوام کسی عوام شہیدان کی گی او کا سیکورٹی فورسز والا کسی آ شہیدان کی گی او کا مشران کسی آ شہیدان کی گی اما طالب علم پا حفاظت کے نہ اما
د فاټا قومي جرګې لخوا په دې غونډه کې د باجاوړ نواخله تر وزیرستان پوری سیمایزو قبایلی مشرانو او ملکانانو ګډون وکړو او دوی په قبایلی ضلعو کې د امنیت په خراب صورتحال اندېښنې څرګندې کړې دي. د غونډې په پای کې د یو مشترکه اعلامیه د لارې له حکومت او وسلوالو غوښتنه شوې ده چې په سمدستي توګه دی اوربند اعلان کړي او د مذاکراتو عمل بیا پیل کړي. په دغه لړ کې ملک بسم الله خان اپریدی وویل چې په قبایلی مشرانو مشتمله د دوی قومي جرګه هم د مذاکراتو په عمل کې خپل کردار لوبولی شي.
افغانستان دے طالبانو پر ذریعہ باندے سیز فائر کڑے ہو وشتے بیاد ہوتا منگا پیل کا ہو چے روجے حرمت تے خیال تا ہو کی او دے اختر تک دوست دے خیال ہو کی او دا یو اخبرہ زن نہ دے یو سیز فائر اعلان ہو کی وی مشتے لا قومی فٹا قومی جرگا دغی دا تیارہ دا چے اٹولو فریکینو پمانس کے منگ کردار خپلا دا کو و امن را ور بودا علاقہ کے منگ فٹے استنزے تکلیفونا او دا قربانے بس نور ختم شي.
د امن قائمولو په لړ کې د فاټا قومي جرګې یو مشر او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند په پېښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل
دا خود نن جرګه چې کومه ده دا خاص د قبایلی د سیمې د امن د پاره ده او دا امن منګه په خپل خوره باندې غواړو کاغه کې د پاکستان د حکومت نمرسته غواړو پاغه کې د افغانستان د حکومت نمرسته غواړو او پاغه کې چې کوم خلک خپلو کې جنگيږي یا د علاقې ته د امن د چانه خطر ده اغه نه هم دا دغه غواړو انده سوال ته کو دا جرګه ته دغه کو چیرې په دې دغه علاقه باندې چې کوم جنگ دي د دې قبایلو ته زیات نقصان دي کو بل جنگ جوړ شو نو به دا خلک کای ډی پی زو کډواله ته تیار نه دی او کو به جهزونه میزایل استعمالیږي نو به کورونه ورانیږي او به یو تباہی راځي.
قبایلی مشرانو دا هم ویل چې اوس مهال چې د سیمینه ناتو ځواکونه وتلی دي نو د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته اوس د وسلوالو د فعالیتونو هیڅ جواز نه جوړیږي او په کار ده د دواړو هیوادونو حکومتونه د امن قائمولو لپاره خپلې ذمہواریاں ترسره کړي. په دې لړ کې زینو قبایلی مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمانو خو ملک زیارت ګل دې مومن دې د نننه جرګه خو موږ دلته لیکل شوی دي چې پاټ امن غواړي ته موږ چې کوم قرباني ورکړي موږ چې کوم برداشت وکړو په پاټا کې چې کوم جنگ تیر شو د خارجيان راغلي امریکا راغلي هغه واپس شلو وس افغانستان کې کوم حکومت راغلي دې هغه د ذمہواری کړي چې د افغانستان خاور به د چا خلاف نه استعمالېږي نو دا وخت د دین وروسته موږ قبایل نور دهشتګردي برداشت کولې نه شو موږ د حکومت دواړو حکومتونو نه دا غواړو چې دلته څوک دهشتګردي کوي دا غي مخه دی ونیسي.
زمانو ملک محمد شاه د باجوړي جنسي سره زما تعلق دی چې زما قبایل بیرته واپس د بدامنۍ شکار شو دلته بیا اغلا سونه رااله چا چې به ټارګټ کلنګ کاو چا به تختول کول نن چې زه لکه مخ کې د دې انزمام نه مخ کې خو زما کمړې شوی د ښکار شوی د مابول چې بس پلاني ملک دنه به غواړم وس چې کم کیږي نو نامعلوم نو موږ دا نامعلوم معلومه ول غواړو باقي یو دا د امن او د سولې پیغام مر کول غواړو حکومت پاکستان ته مر کول غواړو افغانستان ته مر کول غواړو چې دې کې ستاسو زمنګ سیس پای روشي دې بارډر نه اخو هم زمرم دې خو هم زمرم چې موږ یو جرګه د ډیره فار جوړه شه مذاکرات کو
زغن نور نه مېرو ملغن نور شمالي وزیرستان شباده نه ابل شپاد وکاسون مړ شوی دی روزانه دوه درې کاسون مړېږي روزانه دوه درې پنځه مړېږي هغه مدرسه بګنه فوج ته مشته نه عوامه ته مشته میژ نه پیژدا د کیمنه د بدمنیر غلی دو کیم طرف در غلی میژ د اپیل غوړي چې میژ باندې د امن قائم شي مزید مده معاف کو د خدای د پر داش مګ میژ ډیر د تکلیف سره مخ مخي د موشوم د مزګر نام ورسته میژ نه کارو بار کړی شي و نه مطلب وتاي شي.
حکومت او امنیتی چارواکو د دې قبایلی مشرانو د غوښتنو او اندېښنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتخار په راولپنډي کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې امنیتی ادارو د امن قائمولو لپاره ډېری قربانۍ ورکړي دي او په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو او وسلوال فعالیتونو کې ونوی امنیتی سرتیری وجلی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
پاکستانی چارواکی وایي له وو ورځو راهیسې له افغانستان سره تړلې د انګور اډې سرحدي دروازه د خلکو تګ را تګ پر وړاندې خلاصه شوې ده. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه دروازه د امنیتي حالاتو له امله مخکې تړل شوې وه چې د اپریل په 19مه یو وار بیا پرانستل شوه. خو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د حکومت د ناسمو پریکړو له وجې په سیمه کې کرفیو لګیدلې وه او انټرنیټ هم بند و چې دوی ته تکلیف جوړ کړی او دوی وایي حکومت له افغانستان سره دغه دروازه نه تړي ځکه چې له دې سره د دوی کاروبار تړلی دی او ژوند اغېزمن کیږي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ چارواکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د ناسم امنیتی حالاتو په وجہ د وو روزنه افغانستان سره تړلې شوې د انګورډه سرحدي دروازه 13 ورځ په 19 اپریل د خلک د تاګ رو تاګ د پورا خلاصه کړې شوې دو. د افغانستان سره د انګورډه سرحدي دروازه خلاصې دلې بنه زوی او سیدین کای حضرت علی مشال ریڈیو تا ویایي
بارے پیدل خلک ابو کمال سره ترپن اور پریا شاغا لوڑ سے خال کی ل دل اور اول گئز نا گاڑی خلص بھی ٹل لا رہے اور واسطے مولین اشر واسطے ل ڈر گاڑی رو واسطے ل ولیا سا صحیح خلص ہوا دا بارڈر دا بند کڑائی و دا یہ بتا واجا بند و چب دا بند دل تا سو املا سوی ہوا دے کہ پہ واجا بند بارڈر بند کڑائی و
دی ونا سیمے تا جرانو اتحادی یو مشر مقرب خان ویائی چے دے پاکستان حکومتی چارواکیو تا پچار دو چے دے امنیتی حالات پہ واجا دے افغانستان سره سرحدي دروازه نه بند کوي.
یو هفته مخته بند شو بارډر پرین خلاص شوی دی. وخت وخت سره چې کوم بارډر بندیږي په دا کې کاروباري خلک ډېر زیات نقصان درلري. نیم په سلاو ګاډي ویلوډ وی چې کوم ویجیټیبل دی یا فروټ دی دا تا ډېر غټ نقصان ورسره دا بارډر دا چې د تجارتي مرکز دی د ساوت وزیرستان په دا باندې ډېر خلک پر روزګار دی. هیڅ مزید د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې مزید د دې داسې نه کوجه بارډر بند کیږي.
د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فہید اللہ مشال ریڈیو تا ویلی دی چے دے افغانستان سرا دے انگورڈا سرحدی دروازہ پسیما کشے دے مشکوک وسلا ولے پا خلاف دے لٹون عملیات دے پورا تڑلی شوی وا یودا دوی چے دے راون میاش پا یولا سم اپریل بنے دے سویلی وزیرستان تحصیل برمل سیمے سرا کانڈا کشے دے پاکستانی پوز او دے تحریک طالبان پاکستان وسلا ولے ترمنز جگڑا شوی وا چے پا نتیجہ کشے دے پاکستان پوز میجر سرا دوا سرتیری و جل شوی وی و آغی نپس پاکستانی پوز دے افغانستان سرا دے انگور اڈا سرحدی دروازہ تاڑلی وا اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور دن کو لحمدی سرا دخپرونی نیمائی برخی ترسی گو عبدالحی کاکر لیلتا پا سٹوڈیو کی را سرا دے آغا تاستا دخبر نو لنڈیز واندی کوی
شہباز شریف شمالی وزیرستان کی دا دانش سکولونو یونیورسٹی میڈیکل کالج او موبائل ہسپتال جوڑولو اعلان کړی دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تر منتخب دورستا دا اعلان په خپل لومړی سفر چې شمالی وزیرستان ته کړی دی نوموړی له قبایلی مشرانو سره ملاقات وکړ او دا اعلان یې کړی فاٹا کامی جرگی پر حکومت و سوال طالبانو د ډزبندۍ رغ کړی پرون په پېښور پریس کلب کې د جرگی پر مهال قبایلی مشرانو مرکانو د قبایلی زلو پر روان امنیتی وضعیت اندېښنې وښولې او ویل چې په سیمه کې جګړه او له سیمې څخه وتل نور نسی زغملای پولیس وایي په باړه تحصیل کې وسوالو د استخباراتي ادارې یو افسر او دوه ولسی وګړي وژري د خیبر ضلع د پولیس ویان ظهیر اپریدي تېره شپه مشال اډي ټول پېښه د باډې په تالاب سیمه کې بېګاه هغه مهال سوي چې کله پولیسو د خیبر پېښور ترمنځ گاڈو تلاشی کوله د پونه چ پوجل سو کی د پولیس استخباراتي څنګ سپیشل برانچ انسپکټر امجد خان اپریدی پوجل سوی نن د افغانستان د پلازمینه کابل په چمر په څو شهرونو کې چاودنی سوی چې پکې د ریپورتونو په اساس لسکونو کسانو ته مرګ جوړ لاوشته په مزار شریف کې د شیګانو په یو تاریخ جمعات کې د ماسوشن د لمانځه پر مهال درنه چاودنه سوی د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري ای پی اجانس ته ویلي روغتون ته لسمړي او تر څلوېشتو زیات ټپیان وړل سوی دي په کندوز کې هم د طالبانو په یو کوسټر ډول موټر چاودنه سوي چې پکې څلور کسان وژل سوي او نولس ټپیان دي او په ننګرهار کې د ریپورټونو په اساس نن په خوږیانو ولسوالۍ کې طالبانو په یو موټر باندې بمې چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او په کابل کې هم نن په چاودنه کې دوه ماشومان ټپیان سوي دي امریکا د اپریل په شرمه د روس پر هغو څلوېشت کسانو ادارو د بندیزونو بل پړاو لګولی چې ادا کېږي هڅه کوي چې پر هغه هیواد له لګوسو پخوانیو جرمانو څخه ځان بچ کړي په نوې فهرست کې د روس یو بانک د کمپیوټر پیسو جوړو کمپنۍ او د شتمنو کسانو د ډلې غړی کانستانتین مالیفیفیوف شامل دي
دلهی کاکړو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول او دونکو په دې نیمای کې هم مهم ریپورتونه را سره دي او همدارنګ د روژې مبارک ځانګړی پروګرام هم اوریدل شي نو که وخت لري را سره پاتې شي د لاهور های کورټ د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی عثمان بزدار د استعفا پر ضد دایر شوې درخواست خارج کړې ده نوموړي د مارچ په 28مه وزیر اعظم عمران خان ته خپل استعفا لیکلې و چې د اپریل په لومړۍ نیټه د پنجاب د گورنر لخوا منظور شوی و خو وروسته د پنجاب ایډوکیټ جنرال گورنر ته یو ځوابي لیک استولو چې پکې ویلي و د بزدار استعفا ناقانونه ده د دې موضوع تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې اوریدل شي
نن وختونه پاکستان کې د غیر آئینی یا د آئینی بحران ټکی ډیر یادیږي او دا ځکه هم چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت لخوا ځینې داسې ګامونه اخیستل شوي چې هغه سپریم کورټ غیر آئینی ګرځولي ولې ځینې داسې ګامونه هم اخیستلي چې درې هفتې وروسته هم دغه ګوند خپلو هم هغه ګامونو ته په خپله غیر آئینی نوم ورکړی خپل هغه آئینی ګام چې اوس یې دوی غیر آئینی ګڼي هغه د پنجاب د پخواني وزیر اعلی عثمان بزدار لخوا د دغه څوکۍ نه استعفا ده عثمان بزدار د مارچ په 28مه په خوانی وزیر اعظم عمران خان پر نوم یا ایڈرس خپل استعفا لیږلې و چې د اپریل په اولنۍ نیټه د پنجاب په خوانی گورنر چودري سرور دغه استعفا منظور کړه او د پنجاب د صوبې اسمبلی اجلاس د غوښتنو وینا یې هم وکړه د اپریل په 3مه وفاقي حکومت د پنجاب گورنر چودري سرور هم دغه څوکۍ لري او وروستي عمر سرفراز چیما نوې گورنر وټاکه عثمان بزدار د خپل څوکۍ نه د تحریک انصاف ګوند د مشر او د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په وینا استعفا ورکړې و چې په پنجاب کې د دوی د اتحادی ګل مستملی قافیه او مشر چودری پرویز الہی وزیر اعلی جوړ کی د وزیر الله د څوکۍ د خالی کېدو وروسته د اپریل په 14مه د ډیرو رایو خوستو سره د مسلم لیگ نواز علي حمزه شاباز وزیر الله منتخب شو. د اپریل 14مه ایډوکیټ جنرال پنجاب احمد اویس گورنر ته یو خط ولیکلو چې د عثمان بوزدار استعفا ورکولو ګام خیر آئین دی، ځکه د آئین د یو سل او دیرشمې مادې د اتم سیکشن د لاندې به وزیر الله په خپلو لاسو لیکل شوي استعفا گورنر ته ورکوي، خو عثمان بوزدار داسې نه ده کړی نو دا کار غیر آئینی کړی. د سپریم کورٹ وکیل او په رسنیو کې د آئینی کړکیچونو په حواله لیکونکي سلمان اکرم راجا د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د اپریل په 19مه ویلي دا ټیک ده چې عثمان بوزدار استعفا د وزیر اعظم په نوم لیکلی خو منظوري گورنر ورکړی ده.
قانون میں ہم ایک اصطلاح اور ایک تصور استعمال کرتی ہیں،
دوائی پا قانون کے وہ اصطلاح موجود دا چھے مون ورطا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز وائی اس خدا کارونا شوی دی اس دا وائل چھے استعفا شوی ندا اور ٹول گامونا دی کالدم شی و دا زمان پا نظر کے غلط رائے دا.
یہ میری نظر میں بالکل ایک غلط رائے ہے.
پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن مانا دا سی چھے تیر شوی او بنشوی ګامونه. د ایډوکیټ جنرال پنجاب لخوا دا وینا چې ګینه دغه استعفا غیر آئینی ده. عثمان بوزدار دغه ګام په ضد لاهور هایکورټ کې درخواست هم ورکړ او غوښتل باید استعفا دې ناقانونه وګرځوي. د پېښور هایکورټ وکیل طارق افغان مشهد ریډیو ته د اپریل 20مه وویل د پاکستان په آئینی او پارلماني تاریخ کې دوی کله هم نه دي لیدلي او نه لوستلي چې ګینه یو څوک د خپل اخستل شوي داسې ګام چې په خپل خوخه اخستوي غیر آئینی ګڼلی وي.
خان عبدالقیوم خان چې د دې صوبې وزیر اعلی وو د مسلم لیگ نه مخکې دی په خدای خدمتگار تحریک کې او په کانګرس کې او دا غی لیډر او د باچا خان په حق کې یو کتاب لیکلی او زر او زور، او چې کله دی د مسلم لیگ وزیر اعلی شو پارټي بدل کړه نو په هغه خپل کتاب باندې پابندی ولګوله. نو دغه سی یو مثال خو مونږ ته ملاوي دی شي او باقی دغه چې چا استعفا ورکړي او د خپل استعفا خلاف بیا عدالت ته لاړ شي داسې یو مثال مونږ ته په عدالتي تاریخ کې موجود نه دی.
د جیو ٹی وی په پانه د اپریل 20مه د خبر تر مخه د عثمان بوزدار درخواست لاهور های کورټ چیف جسټس امیر بټی رد کړی دی او د مقدمه په دوران ویلي چې آیا دا جمهوریت نظام دی، ټول پاکستان په ګډه کړی د عدالت نامو مسخره جوړه کړی. خبر کې زیاته شوه چې چیف جسټس دغه مقدمه د خارج کولو ترڅنګ د درخواست ورکوونکو لس لک روپۍ جرمانې اخستو هم ویل، خو دغه وخت درخواست ورکوونکو خپل مقدمه د واپس اخستو درخواست وکړه چې عدالت درخواست واپس اخستو په بنیاد خارج کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نه د نن ورځې روسته خبری غړی و. د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په ملک کې یوټیلیټیز ټورونو ته امر کړی دی چې په روژه کې د خلکو ته پر رعایتي بایو د توکیو رسول یقیني کړي، خو د خیبر پختونخوا یو شمیر خلک وایي وړه چینی او غوړي په دغو سټورونو کې یا نه موندل کېږي او یا هم دوی باید په ګنټو ګنټو ورته انتظار وکړي. شبیر جان په دې موضوع راپور لري چې د یوټیلیټی سټورز مخې ته د خلکو د ګڼې ګوڼې په شور پیلېږي.
دا آوازونه په چار صدکه د یو سرکاري یوټیلیټی سٹور مخه ته په قطار کې ولړ د خلکو دي چې دغلته ارزان غړو چینو اخستو لپاره د ډیر وخت راسي په تمه ولړ دي. د مرکزی حکومت لخوا د نور کله پشان د ځل هم روزه کې د خوراک بنیادی توکي لکه اوړو غړي چینی دالونه او اوچه چې په ارزان نرخونو ورکولو پریکړه کړې ده، او په خصوصي توګه غړي او چینی چې د بهر بازار نه ډیر په کم نرخ په دغه سٹورونو کې ترلاسه کیږي. خو سرنګ چې نور کله اولس دغه یوټیلیټی سٹورونو کې د دغه توکو د کموالي ګلې لري، دا ځل هم دی وای چې خلک ډیر او سودا کم ده، په خصوصي توګه وړي او چینی د کم لوځي چې دوی روزانه د کړو سره مخ کیږي. سٹور ته وړو لراغلي فواد وای چې په مرونو ولاړیو دی اړې پر خو دي، خو اکثره چې نمبر یې هم راشي نو ورته وای چې وړي ختم دي.
دا روزه شو شروع شوه نه د چینی ملو شي او نه د وړي یو پیرم نه دی ملو شي. ابل ورځ ما رجستریشن کړي هغه کې ما راته وی چې دا بستا لس ورځې پس نمبر راځي. نو زه د حکومت ته دا خواست کوم چې په دې لګو لګو شیزونه تاسو د خوراک دار الیګه نو دا ولې تاسو دا غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي. مونږ راشو دلته کې درې سلور غنټې تیریم کو دی اړیم قضا شي پسور نور کې ولاړو.
محمد سعید وای چې شناختی کارت می خپل جمع کړو نو سٹور والا راته ول چې هفته پس په نمبر راځي، او چې کله نمبر را هم شي نو بیا مجبور وي چې د غړو سره نور 10 شیان ورته خامخه ور پغاړه کی چې هغه د دوی لپاره غیر اهم وي.
چې کله مونږ راشو نو روز به وته دی اړیم قضا کو ټول روز وته تیر کو او سپه شرمولو نو ولاړ ورته نو دې کې د غړو سره سره مونږ له کله رتی روډه بي کله صابونو کله یو شی کله بل شی ناغزه مونږه خو نی پکار نو چې حساب کتاب یو کو نو اومقه د بازار پرې ترته بیا پروزی بل خبره دارا چې ګوتیم نه ور کوي جوړې کې وړې نو اخر دا کم ځای انصاف ته کم ځای سړی ته پلین کې ولاړې په داسې سودا سو چې تا ته په شرمولو ملاويږي
ولې په دې اړه مو دغه سټورونو کې ناس منیجرانو سره خبرې کول غوښتل او دوی وایي چې په دې اړه هیڅ چاته هم د خبرو اترو کولو اجازه نشته دی او مرکزی حکومت د دې امدادي نرخونو پریکړه هم کوي او دغه توکي هم ورته هغوی برابروي دا یادونه چې دا ځل مرکزی حکومت د دغه ارزانه سودا اخیستو لپاره سټورونو کې شناختی کارت راوړل لازمي ګرځولې دي او دا وخت دغلته د یو کیلو غوړو نرخ 280 ولې بهر د 400 تر 500 روپو دی دغه ډول د اړو نرخ بهر د 1100 تر 1400 د شل کیلو ولې په سرکاري سټور کې تر 800 روپو دی چینی بهر په خوش اصل یا سبان نسل ولې په سټور کې په 100 روپیا کیلو دی خو د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف ټول سبو ته ویل دي چې په دغه یوټیلیټی سټورونو کې ولستا پروژه کې دغه ارزان سیزونه ورکول لپاره کوټل ګامونه پورته کړی دین علاوه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د سبې په بیلابیل زلو کې د اتیاو څخه سیوا رمضان ارزان بازارونه لګولې دي چې د بهر بازار نه پکې خوراکي توکي په ارزانه بیه ترلاسه کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 11 بجا
تان دیهلی
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو
د شهباز شریف په مشرۍ په دیش غړو مشتمل وفاقي کابینه کې 1500 میرمن ورکړل شوې دي دغه 1500 میرمن له مودې راځي د پاکستان په سیاسي ډګر کې ځلېږي پاغو کې د پیپلز ګوند هنارا پانی خر شیری رحمان او شازیا مریو د مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب او عائشہ قوس شامل دي کارپوهان وایي دغه 1500 خزینه او سیاستوالانو ته خې او مهمه چوکۍ ورکړل شوې چې دا یو ډیره خبره ده خو دوی وایي چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ګړندی رول ته لا نور ضرورت په کار ده چې په عمومي او مخصوصو چوکیو زیات نازیاتي خزي مخې ته راشي د دغو خزینه او وفاقي وزیرانو د ژوند او کار په اړه تفصیل درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي د هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دي هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خړې دي چې پکې هنا ربانی خر مریم اورنگزیب شری رحمان شازیا مری او ډاکټر عائشہ غوث پاشا شامل دي کارپوهان وای پلوړو وزارتونو د خزو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ونډه تر دې زیاته شي ټولن پوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو تو ویل په کابینه کې په 500 لوړو چوکو زنانه راتلل خې فیصله دي خود شمیرو لپلوه دا کافی نه دي
دا سخکاری چې نوې حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یو ښه خبره ده چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 500 خزو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي خو د تحریک انصاف پوخنی حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزې وي نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی دا خزې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډیر تړلي دي خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د خزو په ځواکمنې اثر پرې باسي خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خزې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي
هنره بانی خرچ په موجوده حکومت کې ورته د بارنو چارو وزیر مملکت او دا ورکړل شوې ده د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنو چارو وزیر اونموله هنره بانی خر له یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري هغه د لاهور د لمز یونیورسيټي او د امریکا نلوړې ستکړې ترلاسه کړې دي هنه ربانی خر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وا په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شو هنه ربانی خر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د خزو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخب شوی و شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب او هوا وفاقي وزیر ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوو. هغه له 2001 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2013 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخب شوی و. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغه ته د غربت د خاتمې او سماجی تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مریم په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مریم په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړي چوکې د سند اسمبلی غړې وه. هغه د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلی وو. شازیه مریم په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ منتخب شوې وه. په وفاقي کابینه کې شامل لو خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یو پکې مریم اورنګزیب ده چې په رسنو کې یو فعال سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویاند وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوې دي. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړي چوکې منتخب شو. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر و. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو په ځانګړي چوکې منتخب شو. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړو. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپوه مظهر عباس د اپریل په 16 مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ، نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوي. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کوم ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي. نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزای وکړي، نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 19 په 28 غړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینې ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې 1 وفاقي وزیران، 3 د مملکت وزیران او 3 سلاکاران شامل دي. دا تر هغې 8 ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک للارې ختم کړل شو.
د ملیحه میرزاده په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې 500 میرمنو ته هم څوکۍ ورکړل شوې دي. لوی د میروسته په افغانستان ته لاړ شو او وګورو چلته د میرمنو څه صورت حال دی او دوی د حکومت نه څه غوښتنې لري.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه دی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفی غاړې تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه پورز د ماسوشن په درینمي او د زیارت تورز د سهار په لسمه بجې اوریدای شي.
په خوست کې خزی اونجونی غوښتنه کوي چې دوی ته د زده کړو کار اجازه ورکړل شي. دوی وایي خزی د هرې بشري ټولنې د وګړو نیمایي برخه جوړوي او د نارینه په شان د دوی د کار او زده کړو ته ارتیا موجوده ده. دوی د غوښتنې په داسې حال کې کوي چې د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې طالبان واکمن شول او لاغې وروسته د نجونو زده کړې او د میرمنو د کار مخه بنده شوې ده او پرله پسې توګه باندې میرمنې او نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته د کار او زده کړو لار ورکړل شي. نور حال له خوسته نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوي.
خوسته انجونی او خزی هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسب فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو انجونو او خزو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته انجونو او خزو یاد سرګندونی د النور د روغتیایي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. د کانکور یې ګډونوالې بسمینې وویل په کار ده چې په افغاني ټولنه کې د خزو زده کړو ته پاملرنه ډېره شي.
غوښتنه مې دا ده چې د خوست په ولایت کې لکه د نجونو خاصه توګه د مو خویندو لپاره د نجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټو کې او د نسو کې او پوهنتونونو کې دې ته توجه باید دی ته ډېره شي. موږ دا غوښتنه لرو چې موږ کومې خویندې چې په کور ناستې دي هغو ته لږه توجه وشي، دې مکتبونه چلان شي او دغه چې موږ ته لږ دا چانس ورکړي چې موږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیازري واکمنۍ وروسته د افغان جنو پر مخ د ووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندې شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د خزو زده کړې اړینه ګڼي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشران څخه مې هیله ده چې جنو ته هم د زده کړې زمينه برابره کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یو خزه د خپل تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي، خو کچېرې خزینه ډاکټر ته ورشي کولی شي خپل معالجه او تداوی په درست ډول ترسره کړي.
یو بل محصله حسینه وایي بشري ټولنه د نارینه او خزینه څخه جوړه ده، نو د نارینه او پشان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو ترڅنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي ترڅو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلات څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیمه وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هر برخه کې د ایته په زده کړو کې زمینه برابر شي، ځکه د ښځې او نر دواړو په تعلیم کې او په هر برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویلي دي. موږ دولت څخه هیله ده او داسې نورو مشرانو څخه هم هیله ده چې دوی ته د خویندو ته ورونو ته په حاضر توګه د خویندو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د خو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوې، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه وو لیوالتیا ډیره شوې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے. اور دن کو په مشال راډیوی مجله کې موږ د لیکوالو سره او شاعرانو سره مرکی کوم، درنګ د فلم او هنر د نړۍ سره. که تاسو هم لیکوال یا شاعر یا د فلمی نړۍ سره تعلق لري، ډرامو کې کار کوي او په دې لار کې مو پرمختګونه کړی وي، نو موږ سره پاړی کې شی موږ بد سره مرکو کو په دې واتس اپ شمیره باندې موږ سره پاړی کې کېدې شی 00 343 شپږ 4 9 شپږ. نو اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. اوس د روژې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات ورکو. اعتکاف څه ته وایي او په روژه کې څومره ارزښت لري؟ موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو د دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
د روژې په اخره عشره کې چې دریمه عشره ده، د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مؤکد سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې مکرمې څخه مدینه منورې ته راغی، د هغه نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوله عشره کې، په درمیانه عشره کې او په آخري عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده وفرمایله، نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزي لپاره په خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی، په هغه ځای کې چې د ټول نه زیات د پردي ځای، ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردي او د خفا ځای ثواب زیات لري، نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او التا وسیدل چې د ورځې سړی روژه ولري، په مسجد کې اوسیږي او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه، د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي، دې ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول، انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم، د قرآن کریم په کثرت باندې تلاوت کوي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، تسبیحات او ذکرونه کوي، او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله هم دا لټولې ده، او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو، نبی علیه السلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړو. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته، او بیخی بزان ته شو او عبادت به کاوه، او خپل بیان مبارک ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخره عشره کې عبادت به په هغه شپو کې چې طاق شپې دي، په هغه کې زیات د ليله القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. د ليله القدر ثواب چې دی، دا د زر میاشتې قبول عبادت عمر ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
مفتی ذاکر الله ذاکری او چې د اعتکاف په اړه تاسو ته معلومات ترکول. اوریدونکو، په تلو تلو کې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا د عبدالحی کاکړ نور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د دانش سکولونو، یونیورسيټي، میډیکل کالج او ګرځنده هسپتال جوړولو اعلان کړی. نوموړي دا اعلان نن د شمالي وزیرستان د سفر پر مهال وکړ. هغه له قبایلي مشرانو سره هم ملاقات وکړ. له وزیر اعظم جوړیدو وروسته د شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر دی. فاتح کامی جرګې پر حکومت او وسوالو طالبانو د ډزبندۍ غږ کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې د جرګې پر مهال قبایلي مشرانو او ملکانو د قبایلي ضلعو پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښولې او ویل چې په سیمه کې جګړه او لاغزه وتل نور نسی زغملای. پولیس وای په باړه تحصیل کې وسلوالو د استخباراتي ادارې یو افسر او دوه پولیسي وګړي وژلي دي. د خبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر افریدي 13 شپه مشال لیډو ټول پیشه د باړې په تالاب سیمه کې بیګا هغه مهال سوي چې کله پولیسو د خیبر او پیشور ترمنځ د ګاډو تلاشي کوله. د پوینا په وژل سو کې د پولیسو استخباراتي څانګې سپیشل برانچ یو انسپکټر امجد خان افریدي هم شامل دي چې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. نن د افغانستان پلازمین کابل په شمول په څو شهرونو کې چاودنې شوې چې پکې د ریپورټونو په اساس زګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. په مزار شریف کې د شیګانو په یو تاریخ جمعات سي دکان کې د ماشین د لوانځ پر مهال درنه چاودنه شوې. د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري ای پی اژانس ته ویلي چې روغتون ته لس مړي او تر څلوېښت زیات ټپیان وروړل شوي دي. هلته بیا په کندوز کې د طالبانو په یو کوسټر ډوله موټر چاودنه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي دي. په ننګرهار کې هم د ریپورټونو په اساس نن په خوږیانو کې ولسوال کې د طالبانو په موټر باندې بم چاودنه کې لښ تر لښ څلور طالبان وژل شوي او په کابل کې هم نن په چاودنه کې دوه ماشومان ټپیان شوي دي. امریکا د اپریل پر شلمه د روس پر هغو څلوېښت کسانو او ادارو بندیزونه بل پړاو لګولي چې دا کېږي هڅه کوي پر هغه هېواد له ګوسو پخوانیو جرمنو څخه ځان بچ کړي. په نوي فهرست کې د روسي بانک د کمپیوټر پیسو جوړولو کمپنۍ او د شلمنو کسانو د ډلې غړي کانستین مالی فیوف شامل دي.
لم دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیدي. موږ ته اجازه راکړئ د خپله پامه.